ولی الکس د هوایی قوی غړی دی. ستون چې په حمله کې زخمی شوی دی په روغتون کې بستر دی، مګر دومره سخت زخمی نه دی چې ژوند په خطر کې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. لږ وروسته د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو. کولی شئ خبرونه ته تلیفون وکئ، نمبر دی 202-6919-16. موضوع باندې به لږ وروسته خبر شئ. د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو راوستو دپاره ګمارل شوي مسؤلینو ویلي دي هڅه کوي چې په یو شمیر ولایتونو کې هغه ستونزې حل کړي چې ښځې په انتخاباتو کې ورسره مخامخ کیږي. ابراهیم رحیمی رپورټ رالیږلی دی.
په انتخاباتو یا ټول ټاکنو کې د ښځو د برخې اخیستنې په مخ کې پراته خنډونه د هغه مسایل بلل کېږي چې افغان حکومت یې له ډېرو هلو ځلو سره سره په حل کولو پوره نه دی بریالی شوی. پر دې او ځینو نورو ستونزو په خوست کې په هغه غونډه کې خبرې وشوې چې د ابرار په نامه د یوې خیریه ټولنې له لورې د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د مشوره اخیستلو په اړه جوړه شوې وه. زیبا بارکزی په خوست کې د ښځو د شبکې مسؤوله ده. هغې د یادې شوې غونډې په حاشیه کې له امریکا غږ سره په خبرو کې د انتخاباتو پر مهال د ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې داسې بیان کړې.
یو خو امنیتی مشکل دی، بله دوی انانات دغه دی چې د انانات له خاطره وای فامیل نه پرېږدي چې ښځه چې شي چې به ورسې انتخابات وکړي سلیز نو ښځه چې د پاره زی بله دوی چې ښځه موټر ترانسپورت نه لري مثلا اوزی لري دی د خاطر د ښځه ډېره مشکلات لري.
خزینه مدني فعالان د میرمن بارکزه یاد شوی ټکی او ځینې نور په انتخاباتو کې د ښځو د کمی ونډې اخیستو عمده دلایل بولي. دوی د هواری لپاره د افغان حکومت ځانګړې پاملرنې ته جدي اړتیا ویني.
زما نوم زهره دی، مسئله یم. انتخابات کمیسیون مختنه دغه دی چې حوزه د خلکو په کلي کې جوړ کړي، یعنی نږدې ته جوړ کړي، یعنی جماعتونه کې یا داسې نورو ځایونو کې حوزه جوړ کړي ترڅو ښځه په ډاډه زړه سره وځي او رایه ورکړي. امنیتي ستونزې هم په نظر کې ونیسي، امنیت برابر کړي، تعین کړي امنیت.
څېړونکو عزیز الله زلان په دې نظر دی تر هغه چې په کلیو بانډو کې خلکو ته د عامه په حویلو لارې یاد شوي مسایل روښانه نه شي، د انتخاباتو پر مهال د میرمنو پر وړاندې د پرتو ستونزو حل ستونزمن ښکاري. د ښاغلي زلان په وینا حکومت ته پکار دی له داسې لارو چارو کار واخلي چې د یادو شویو ستونزو د هواري لپاره د افغانستان په هره سیمه کې خلکو ته په ډېره مؤثره توګه عامه مثبت ذهنیت ورکړي.
د ښځو مکاتب را ژوندي کړي، د ښځو سره سمینارونه غونډې ونیسي تر څو دغه پخوانی کلتور ورو 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 شاته شي، د زولنې چې ورچولی دی او په یوه مناسبه بڼه کې ښځې راووځي. نو د دې دپاره د اسلامي ټولنې زموږ انانا دا هم باید وساتلی شي.
که څه هم لا تر اوسه د ولسي جرګې د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان حکومت هڅه کوي چې د ټاکنو پر مهال تیرو تجربو ته په کتو سره په سیستم کې د اړینو اصلاحاتو لپاره د حل مناسبې لارې ومومي. د ابرار خیریه ټولنې مسؤول شاکر الله میرزاده وایي چې د مختلفو غونډو او سیمینارونو له لارې د افغاني ټولنې د مهمو غړو وړاندیزونه راټولوي او بیا یې د انتخاباتو له مرکزي کمیسیون سره شریکوي.
منګ اخلو راپور کوي هو به سره لدې چارټونه اخلو دا منګ مرکز تلیکو چې دغه خلک دغه نظریات لري او په انتخاباتو کې چې دغه تغییر راشي نو اصلاحات به پکې راشي.
د مسؤلینو په وینا د افغانستان د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د وړاندیزونو راټولولو د پروسې لپاره د دغه هیواد شپږ ولایتونه خوست، ننګرهار، کندوز، بلخ، کندهار او هرات ټاکل شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. شمالی کوریا او جنوبی کوریا نن په لوړه سطحه خبرې پیل کړې دي چې خپل ستونزې اواري کی. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د شمالی کوریا له خوا جنوبی کوریا ته ګواښ شوی دی چې پولې ته نږدې د خپل تبلیغات بند کړي که نه له پوځي برید سره به مخامخ شي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
دا خبرې د پان منجام په سرحدي کلي کې ترسره کیږي. په جنوبی کوریا کې د چارواکیو په وینا په دغو خبرو کې د ملي امنیت سلاکار کیم کوانګ جن او د یووالي وزیر هانګ یانګ پیو د جنوبی کوریا د لوري استازیتوب کوي. په داسې حال کې چې د شمالي کوریا په استازیتوب کې لوړپوړي چارواکي هوانګ پیانګ سو او کیم یانګ ګان برخه. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې دي چې کړکیچونه په زیاتېدو دي. د دې کړکچونو له امله جنوبي کوریا له شمالي کوریا سره پولې ته نږدې د سیلانیانو یو صنعتي پارک ته د خلکو په تګ راتګ باندې بندیز لګولی دی. دا پارک په یو غیر پوځي سیمه کې پروت دی.
که جنوبی کوریا په اته څلوېښتو ساعتونو کې د کوریا د دیموکراتیک جمهوریت پر ضد خپرونې بندې نه کړي او د خپرولو ټول وسایل لرې نه کړي، نو له یو سخت پوځي اقدام سره به مخامخ شي.
په ظاهري ډول د دې تیری څرګندول د متحده ایالاتو له خوا نه له نږدې څارل کېږي. متحده ایالات په جنوبي کوریا کې په زرګونو عسکر لري.
متحده ایالات د خپلو متحدینو د دفاع په اړه په خپله ژمنه ټینګ ولاړ دی او د کوریا له جمهوریت سره به له نږدې نه خپل کار اماهنګ کړي. د کوریا د دیموکراتیک جمهوریت لخوا لمسوونکي اقدامات کړکیچونه زیاتوي او موږ له پیانګیانګ نه غواړو چې د هغو اقداماتو او خپرونو نه ډډه وکړي چې سیمه ییز ثبات ته ګواښ پېښوي، او موږ په دې برخه کې د کوریا له جمهوریت سره یو.
شمالي کوریا جنوبي کوریا ته نن په ځایي وخت د 5 بجو وروسته نیټه ټاکلې وه چې له پولې نه هغه خوا د پیانګیانګ پر ضد هغه خپرونې بندې کړي چې جنوبي کوریا تېره اونۍ د یو ځمکني ماین له هغې چاودنې نه وروسته پیل کړي دي چې د جنوبي کوریا دوه عسکر پکې ووژل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
شیندلې مرغلرې
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبي او هنري خبرونه. درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، هلمنیم روغ خوښ خوشاله او پرزنې چارو کې بریالي اوسئ. د همدې هیلې په لرلو سره دادی بیا هم ستاسو د نن شپې د خبرونې وخت را رسیدلی. زه او زما ګرانه همکار او ګران ملمه درې وړ ستاسو په خدمت کې یو.
ډیره مننه غورځنګ صاحب، تاسو ته سلامونه او د خبرونې ګران ملمه ته جعفر خان صاحب ته لوی لیکوال او ډیر تکړه شاعر ته ستړي مشي وایم چې
ډیره مننه. بس ملمه نه منو همکار خو
لیکوال شاعر او ژورنالیست
او زمونږ همکار
څومره
صفاتونه په یو کرخه کې. بالکل دهان صاحب پاره چې هر څومره وایو کم ده. دهان صاحب هر لیکنه چې زلولم لکه چې ما په خپل د زړه خبرې چوي، مګر په خولي انداز یې سره په ډیره یو لوړ کچه انوي او په داسې اندازې ټولو ته وړاندې کوي چې په رښتیا هم د هر انسان چې لولي احساس راپاروي، هم د مینې په اړه کوي، هم د هیواد په اړه کوي، هم د یووالي په اړه کوي. او موضوعات هم ډیر خورا بیل دي، پراخ دي چې په خپله به د دوی نه واورو. هانس اوس موږ تاسو ته څه ووایو؟ تاسو دومره زیاتې لاسته راوړنې لرئ که د شریعاتو په برخه کې، د فقه قانون څنګه ووایو، که په خپله د سیاسي علومو برخه، د لیکوالۍ، شعر، د دې تر څنګ نور ډیر مثلا د انګریزي ژبې په برخه کې، تاسو په خپله په خپلو تیرو لاسته راوړنو کې یو څه رڼا واچوئ. بیخي زیاتې دي، نو په لنډه توګه که یو څه
خو شک نشته چې د ښه استعداد لرونکی دی.
مننه کوم، ډیره مننه ستاسو له نیکو نظرونو نه. زما لپاره ویاړ دی چې نن ستاسو په منځ کې البته ناست یم سټوډیو کې. اوریدونکو ته یادونه یم چې ښي لاسه مې ښایسته جانه ناسته ده او چپ لاسه مې غورځنګ صاحب ناست دی. نو زما لپاره ویاړ دی چې د مایک له لارې له اوریدونکو سره او دلته په سټوډیو کې دوی سره په ګډه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. نو هماغه چې تاسو ویل، پانتون مې په ننګرهار کې لوستی، د فقه او قانون څانګه مې لوستې ده، بیا مې ورپسې د حقوق نړیوال سازمان یو ټورنه وه چې اصلي مرکز یې په ایټالیا کې وو. دوی غوښتل چې د کرزي د حکومت پر رسیدو سره په افغانستان کې د مدافع وکالت پیل کړي، او یا دغه د مدافع وکالت دغه لړۍ چې ځنډېدلې وه مخکې حکومتونو کې له سره پیل شي او مدافع وکیلان وروزل شي. نو دوی به د افغانستان د بیلابیل په هندور نه وختنه کړی و چې د او د سارنواله او د قضا د سانګي هغه د قدر کې فارغ شوی محصول نور په جنې چلنې کمر غيو پکې زوم نو یو کال تخصصي دوره و په حقوقو کې البته د 2000 لومړی کال نه ورسته زمنګ دوره لومړنی مدافع وکیلانو چې فارغان شول بس ډیر همکاران مدافع وکیلان دي چې ته زنه منو قسمت نو یو کال تخصصي دوره مې هلته وکړه بیا مې ورسره تقریبا شاوخه دو کال انګلیسي او ډیپلوما وکړه په کابل کې خصوصي پانتون کې بیا د دې ترڅنګ په هند کې د اندرا ګاندی پانتون د سیاسي علوم په برخه کې ماستری وکړه نو تقریبا لس کال شاوخه کې له نړیوالو مطبوعاتو سره کار کوم او ستا سره په شته کې
زموږ تکړه همکار او د دې ترڅنګ څومره خپل لیکنه او دوه کتابونه مهم لیکلي دي اخبار شوی دی او دا شیری ټولګه دا او د دې ترڅنګ هانسب د دومره کارون ته څنګه وخت پیدا کوي
او ډیر دوستان هم دغه پوښتنه کوي جالبه هم د سچې کله کابل کې ومانو یو تقسیم اوقات مې درلودو چې مثلا سهار 8 بجې چې زما شپږ بجو پورې په دفتر کې مدینه ورسته تر 10 بجو پورې دغه وخت د سره څه وکمنو دا ډیر هغه وخت زما لپاره چې ما په خپل شخصي درس وایل او د نورو د رخصتي او ورځو لپاره ما مشخص وخت ټاکم مثلا دوه ورځې به مې رخصتي وای یو ورځ به مې خامخا مطالعه کوله په کور کې ډیر ډیر کتابتون مشته او پاتې شورانه خو دې دوه چې یو څوک
ترې استفاده وکړي
نو یو ورځ مې مطالعه کوله د دې ترڅنګ د کمیش باندې مې چې کولی ځان باندې مې تقریبا د سي جبري کړی و چې هر ورځ بلان هغه په دفتر کې په کار کې مکه د 13 دقیقې 15 دقیقې مې وخت پیدا کینو یو پرګراف مې ترجمه کړ دا کوم کار مې شروع کړ یو کتاب چې دوه کتابونه د ژباړې چې چاپ شوې دي نو که هغه باندې کې نو بیا به مې په رخصتې کې یو ساعت یو نیم ساعت مسلسل هغه ترجمه کوله او نور بس د سه او تقسیم وخت لمخې سکیجول په حساب زما ژوند چې په دغه وخت کې څه کار کوم په دغه وخت کې څه کار کوم کوم وخت کې ملګرو سره کوم کوم وخت کې کورنۍ سره وخت کوم په کوم وخت کې کار وکم په کوم وخت کې مطالعه وکم
نو بالکل ډیسپلین مدر لود پر ځان باندې کنټرول او دا ډیر سخت کار ده
او د شیر لپاره وخت نه نو شیر له چار وخت راغی نو
د جوړې پک له کوم ویلې د او که اوس راته وای چې د شعر او شاعرۍ ته د څو وخت مخکړه بلکې
دقیقا نیټه او دقیقه ورځ مې نه یادېږي خو هغه مناسبت مې یادېږي چې ما څنګه شاعري پیل کړه زمونږ یو دوستو البته د طالبانو وخت په جلالآباد کې ما پانتون ته نوې کامیاب شوی او ما لامې پانتون شروع کړم او کانکور امتحان خلاص شوی زمونږ یو دوستو تر ډیره به یو ځکه ناستو پاسې دو مې خپل ګټه مو سره زیاته و دوه د وکړه واده نو ورسته هغه ملګرتیا کم شو نو ځکه د ژوند نور مصرفاتونه نور مسولیتونه ورته راغړي شول نو به ملګرو شکایت کو چې کده شي خبرونه وری نو مینه اخلم خو که خبرونه وری هغه به پویږي چې زه د چا پړه کیږم نو ملګرو به شکایت کو چې د څنګه مونږ نه جلا شو بیل شو وس نه مونږ ته وخرا کی یعنی هغه نو غوښته چې مونږ نه جلا شي خو دا ژوند ډیر مصرفه او بیا د طالبانو وخت نظام هم د سه شرایط چې حتما ته باید کار کړی وای کور دې چلولای وای نو ډیر مصرفه شو نو تصادفا ما د سه یو مزاحیا یو د سه د ټوکو یو شیر میولې چې مثلا د ملګری ته چې مثلا نور ځانان ته هغه خطاب او هدف دا وکتاس واده کوي نو تاسو به هم ګوښه شي نو دا سه یو شیر ملکل او چې بیا هغه ملګرو کې هغه د ملګرو په کومه کړه کې چې موږ ملګرتیا او هغه کې هغه شیر ډیر مشهور شو نو بیا ځینو ملګرو راته ویل کته د شان لیکل شه د شیر په نام باندې خو شیر ولیکه نو بیا زما فکر نو بس بیا مې واقعا مینا پیدا شو د شیر او شاعر سره هغه وخت یو مجله چاپېدل په خبر کې د هلی په نام باندې نو ځل بعد ته بچا مجله راغله بیا به په نوبت نو لاس پلاس کې د لا بیا د نورو سره ګندهارا په نام باندې مجله شو بس مشاعری ډیر کېدلې نو بیا ما غوا چې نو مینا می پیدا شو بیا چې پانتون تلاړم خو پانتون بیا بيخي د فرنګیانو د شاعرانو ملګرو زو نو بیا مې ډیر پام شیر او شاعر ته
هم وزلې دی
نو ما غوا بیا د ملګرو تشویق او
یو لاند پښتنه تاسو هم چې واده وکړ بیا مصروف شوې انداسې
او واده مې چې وکړ ځان مې بدل شو بيخي یعنی په دې معنی چې یو مصرفیت یو تر مصرفیت ور اخو یو بل ژوند دی واقعا سړی چې واده وکي پلار شي یا د اولاد لپاره بیل مسولیت لري د مینه لپاره بیل د کور لپاره بیل نو ژوند به خصوصا ستاسو په دې وطن کې خو ژوند نور کیږي سړی دلته سړی په ژوند کې ورکیږي
هم سړی دلته یو دوا بیتونه دی ویلی کابل ته نور نه درځم ویلی کابل کې ځان وښنی کیږي نور می د سر دروازه کلا کې تړم دلته جمعات کې هم چاودنی کیږي دا چاوی دي
دا خو دو بیتونه دي دا ما لیکلی و نه پیږم تاریخ به مې ورسره لیکلی کنه خو تاسو
څوک کابل ته ناراضي
نو دا پختنې نورم بیا د سینه چوته بیا په خوري وکړم نو دا طبعا یو څوک چې شعر لیکي او احساس او خیال لا تفل لري نو د وطن روان حالات په اغیز کوي زما خیال دی چې د قندهار کې په جماعت کې 14 نشي او ما رپورت په هم کړی و ډېر بیګنا افغانان او مسلمانان وژل شي او شهیدان شي نو هغه په تاثر می لیکل او دا چې دا اوس که ډیر ملګر ته يم چې ولې کابل ته نه ځو امنیت خنه ده
بالکل بالکل
نو دا هغه تاثر باندې لیکل شي
خان صاحب مونږه ستاسو په اړه په فیسبوک کې هم قدرمنو دوستانو ته یو پیغام پرې خیده چې کدوې کومې پوښتنې لري په دې خبرونه کې موږ سره شریکول شي او زیات شمیر دوستانو تاسو ته مبارکي ویلې ده دغه کتاب او ترڅنګ ویلې دي چې خان صاحب زموږ ویار دی همت صاحب بلال همت صاحب وای چې ډیر عالی او ځنو نور دوستانو مثلا تاج زاده صاحب ویل دي چې زه په دې ډیر خوشاله يم چې دوی د کار ترڅنګ د زیار ترڅنګ پښتو ته هم خدمت کوي نو خلک ستاسو د دې زیار قدر کوي ستایي دا داسې نه ده چې ورکیږي او څوک نه ګوري او څوک نه محسوسوي اتمن ستاسو هر چې لیکي د خلکو ورزنی ژوند سره لکه څنګه چې مخکې غورزنګ صاحب هغه دوه بیتونه ویل د خلکو ورزنی ژوند سره هم ارتباط لري نو د ټولو نه مننه کو یو په یو به بیا پښتنې هم تاسو نه مطرح کو
زما خدمت کین
بالکل
دلته یو بل محترم اوریدونکي هم د احمد زی صاحب نام سره یو مسیج را لګلې دی په فیسبوک کې یو پیغام ده وایي د هان صاحب نه پوښتنه وکړي چې کوم شعر دې زیات خوښیږي او زیات مینوال پیدا کړی دی
خپل شعر مو
زما شعر کده نور ملګرو شاعر دی
ستاسو شعر په شعرونو په جمله کې کوم شعر دی وایي زیات مینوال لري او چې ستاسو هم ډیر خوښیږي
زما په لکه د سپدې برخه کې په عمومي ډول خبرې وکم زما خبره نظم ډیر خوښیږي نسبت غزل او آزاد شعر او سندر او رباعیات ته تړلې نظمونه البته ځکه هدف دا ده چې په تړلې نظم کې ته کوي چې یو موضوع ډیر ښه تشریح کړي او موضوع یو موضوع ته په هر ډول باندې وګوري لکه د ژورنالیزم په اصطلاح وایي او تحقیقي رپورټ غونډې چې دا لري
برخه او
نظم مې ډیر خوښیږي او غزل خو واقعاً غزل خود پښتو ژبې د ادبیاتو یو مهم ژانر دی او موږ غزل بول شاعران او مشاندل لرو غزل کې لاس ته قید وي د غزل هر بیت تقریبا یو نظم بلل کېدی شي ځکه د غزل هر بیت موضوع جلا وي خو په نظم کې خیال دی چې ته یو موضوع راخلی نو زه شروع کوي بیا اخره کې ورته یو خاتمه ورکوي نو زما خپل نظمونه خوښیږي چې ما په روسي کې نظمونه هم ډیر لیکلی یو وخت کې غزل ډیر لیکل نو دا اوریدونکو د جواب د سوال په جواب کې نو وایم چې زما نظمونه ډیر خوښیږي او نظمونه زما چې کوم ملګرو لوست دي نو خو خکړی دی او زه هڅه ولیم چې نور نظمونه هم ولیکم
ډیر ښه پښتني خو ما سره هم نور ډیر دي خو مونږ به ټول نوبت په خپل نه اخلو
بله مګر ما ورته نه
تاسو په لاین کې دی بله دي ته
ماشه بله مې رمانی وکي
ستړي ماشه
سلام علیکم
و علیکم السلام سلام کور دی ودان سلامات اوسه
الله استری مشه صاحب میرا بنیو کی
هان صاحب خبرونه کرا سره ملما دی د دوی د ټلیفون لیکه فکر کوم خراب ده لګینه ورل کی
بل اوریدو کتاب ور شو استری مشه په خیر راغلی د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه د میرا بنی صاحب
ژوندۍ وڅې فورې د درنه ملما اوریدونکو په ګډون تاسو ټول باندې خپل سلام نو منه
ډیر زیاته مننه صاحب کور مو ودان مهرباني
تاسو نه مننه چډیر ترې دلې فورم پرونی ته راوسته دی او تاسو د خبرې مر باندې وشي هغه به کمی پرونی هغه لنډه ده نو خېشې بیا ژوند ورته غواړم زما پښتنه دا ده چې په دې کې خوشحال نشته دي چې لکه شاعران هغه خپل پوره کوشش کوي چې ټولنې خپل هغه د شعر مینوالو ته مثبت پیغام ورسوي کوم موږ ګورو یعنی زمنگ خلکو هغه چې ګټه ترنه ده پرته کړي د دې علت په څه کې دی او بل یو پښتنه مدغه ده البته تکراری پښتنه ده خو زه غواړم چې د دې ورور نظر مو اخلم دغه ځینې خلک دي چې پښتو شعر کې د نورو ژبو ټکي راوړل شعر تخپلا وربخي او ځینې خلک دي چې نه ده په ژبه باندې مخنیوي وشي او بل ځینې خلک دغه کتابونه په مختلفو لهجو کې لکه هغه معیاري ژبه په پام کې نه نیسي کنه کتاب داسې ژبو کې چې د لهجو سره بلدتیا ده او اکثره خلک دا نظر لري چې دغه د لیک او د لوست ژبه باید سوچا واغه معیاري ژبه وي کنه خبرې خو موږ په مختلفو لهجو باندې نو بس نور ستاسو وخت نه نیسم
ډېره مننه
واره مله سعودي عربستان او په پاره کې راته د هیلو د امیدونو نه یو ډکه غزل وړاندې کوم خوشاله
وي پستر ګډیر خپلې پښتنې مو وکړې کور مو ودان سي
هان سي بدرته جواب درکې
زبه د ورور د پښتنه د یوې برخې چې د شعر کې د نورو ژبو د نورو کلمو د کارولو په اړه برخه د باندې په خبرې وکم زما په نظر شاعر چې شعر لیکي د خپل خلکو لپاره لیکي د خپل ولس لپاره لیکي او هدف دا وي چې خپل پیغام ورسوي خلکو ته نو کله چې ته غواړي پیغام ورسوي د پیغام رسولو هغه اصلي شرط دا وي چې ته د ولس پر ژبه او د ولس د فهم ته په کتو هغه درک ته په کتو په هماغه اندازه باندې خبرې وکړي په هماغه اندازه پیغام ولري که د بل ژبې یو تور یو کلمه وي چې ولس ورسره آشنا وي که په شعر کې وکارول شي پروا نه کوي خو اوس مثلا که ته په شعر کې انګلیسي کاروي چې هیڅوک ورسره آشنا نه دي یوازې دا نه چې تا د خپلې ژبې سره دا ظلم وکړه بلکې دغه هغه لفظ سره دا ظلم وکړه چې په غلط ځای کې دی وکاروه ولس سره دا ظلم وکړه چې پیغام دی ونه شوره سره ورته بل ظلم دی دا وکړه چې دغه شعر هغه ښکلا ته دی زیان ورسوه هغه ښکلا دی بدرنګ کړه نو که په ځای وکارول شي زه فکر کوم چې کم تاوان نه لري ګټه لا داده چې زمونږ خلک د نورو ژبو مهم او هغه هنري لغتونو سره هم آشنا کی
بالکل ښه خبره ده لیکته هم او د دوی یو بل غوښتنه تاسو نه دا و چې د امیدونو نه ډک یو ډک شعر کبیا دوی ته واوروي خپل د خپل زړه یو
شعر چې
بله
تاسو ډیر خوښیږي
دا انتخاب کوم ډیر سخت نه چې
تاسو په خپل خوښوي دغه
بس له امیدونو خو خدای تعالی دې زمونږ امیدونه پوره کړي خو ما هم هغه څه چې مې ویل یو شعر دغه ته د بده وایم ورته وایي
چې
نړۍ د مینې د ښایست په تماشو کې تیر کړ نړۍ د مینې د ښایست په تماشو کې تیر کړ خو موږ بدبختو خپل دا خوږ ژوند په جګړو کې تیر کړ موږ د دیدن پورس له یو بل سره ډیر وژړل موږ د دیدن پورس له یو بل سره ډیر وژړل مونږه اختر هم په ژړه او په سلګو کې تیر کړ او هاند بنو ولی لنکیر او منکر ویر لري هان خو ټول ژوند دغه چکو سترګو کتو کې تیر کړ او ډیر مننه هغه سي چې اوریدونکو غوښتنه وکړه هغه سينو خو دغه شعر مخ ته راغی نو په دې لې چې خوښ
ډیر کولای وو هان صاحب یو بل شعر زه هم غواړم چې د هان صاحب یو شعر تاسو ته وړاندې کوم او دا په خپل ستاسو د کاري ژوند یو برخه تاسو په خپل په شعر کې انزور کړی ده تاسو ویلي لامې د تیر ځانمرګي برید کیسه په ذهن کې و لامې د تیر ځانمرګي برید کیسه په ذهن کې و لامې په وینو کې لطپت انسانان هیر نو لامه د تیرو بمباریو کې سهیر نه و لامه د تیرو بمباریو کې سهیر نه و لامه هغه ټوکر ټوکر ماشومان هیر نه و لامه په غو کې د چاودنې आवाज هغه سی وو لامه په خوب کې په مرمیو سوري مړی لیدل لامه په غو کې د روختون د امبولانس غږ وو لامه په خوب کې د انسان پریشوي غړي لیدل نن بنو بیا په رادیو کې زما راپور خبريږي زه بخنه غواړم زه بالکل احساساتي شم ډیر خپلې شعر ده او واقعا په انسان باندې ډیر زیات اغیزه کوي نن بنو بیا په رادیو کې زما راپور خبريږي زه به بیا ټول او هیوادوالو ته ماتم خبروم د وژل شویو جوبل شویو ټول ارقام بوایم د وژل شویو جوبل شویو ټول ارقام بوایم زبنن بیا حسی خبر د تصویر د غم خبروم دا په ما باندې ځکه هم ډیر غیز وکړ چې موږ هم د همدې ورته حالت نه تیریږو هر ورځ
نه
بالکل هر ورځ چې مونږ کینو او د هیوادوالو د پاره خبرونه خبرو په هغه کې داسې ورځ بنوي چې د یو بم چاودنې مړینې وینې او بس د ژوبلې دو او د مرګ ژوبلې خبر پکې نه وي او دا واقعا
الله دې رحم وکړي. هماغه سمې چې ویل یوازې دا نه چې زمون په هیواد کې مثلا په سیاستوالو په امنیتي برخه کې په اقتصاد په نورو برخو کې د روانو ناخوالو او جنگ جګړو تاثیرات منفي تاثیرات کړي زمون په ذهنونو په فکرونو په شعر او شاعرۍ په هنر کې هم دغه تاثیرات لیدل کیږي. نو ته چې په ټولنه کې ژوند کوي او د ټولنې یو برخه یې نو حتماً احساس او عاطفه بلري نو زمونږ د واسه چې نه کیږي فقط د کم شان چې مالیکلی دا په دې نیت لیکلی چې دا د تاریخ دی یو برخه پتوګه وساتل شي مثلا کېدی شي ان شاء الله مونږ په دې هلي چې واخ بد سره شي چې ځان مرګ یا بمبار په افغانستان کې یو ماما وی چاته به په افغانستان کې دا
وسه یو بمبار
کېدل نو کېدی شي هغه ته د سي ماما وی نو ځکه کوم د نورو ولسونو تاریخونو ته وګورو مثلا د اروپا تاریخ ته وګورو هغه تر موږ ډیر بد حالت لیدلې خو اوس که ته په اروپا کې د یو شته پیړۍ د نسل یو اروپایی ته وایي چې ستاسو په وطن کې دغه څه دغه څه کېدل هغه به درته وایي چې اسم کان نه لري. نو موږ په دې هیله چې دغه شی یو معما جوړ شي د ماشومان لپاره یو کیسه جوړ شي زموږ د راتلونکو نسل لپاره نو ما په دې خاطر دغه دا ډول تصویرونه په شعر او شاعرۍ کې په خپل شعرونو کې ځای کړی دي چې د تاریخ دی او برخه په توګه پاتې شي. او زما هدف هم دغه و چې هدف فوټو لکه دغه چې خوده دغه ستونزې هوارې کې وطن جوړ کی
بالکل او د یو څه د شي شنواري سه به پښتنه یو جزء پاتې شو زه فکر کوم هغه ویل چې موږ نوی او ځوان نسل ته دا سه د پن نه ډک شیرونه لیکو مګر د کلونو کلونو راهیسی لیکو د زړه او د ځګر په ویني لیکو اما بیا هم څه نه ترې زده کیږي. دا ولې
که زه د سوي ما چې نه ترې زده کیږي دا به یو مبالغه به میکړي وي زده کیږي ترې خو زمونږ په ټولنه کې ستونزې دومره ډېرې ستونزې دي چې د غلګه ګټه پکې نه ښکاري. یعنی که تاسو اوس مثلا یو هیواد چې ډېر ښکاله کیږي چې خلکو کولنګ او بیلچی او سراخي سره ورانه یې کته مثلا ډیر شو 15 میلیون انسانانو په یو کندر کور کې یو وړه کوټه جوړه کې کېدې شي هغه هیڅ ته معلوم نشي. یعنی کته سو د زمنګ دا کم ځوان نسل او سنې نسل چې کم دی کته سو دې ته وګوره د دوی فکر ته وګوره د دوی مدني حرکتونو ته وګوره د دوی د وطن سره د احساس او جذبات ته وګوره سړی ته یو ته پیدا کیږي چې یعنی دغه خلکو له دغه توتري خوالو جنگ جګړو نه یو پند اخیسته وغه دا ک منګه جنگ کوو نو دغه تل به یو کجنګ نه کوو نو هغه تل به
مثبت اړخونه بالکل پکشته خلکو الهام ترې اخستې دی. خو بیا هم موږ تنکی ځوانان ګورو چې په انتحاري بریدونو کې ځانونه لمنځه وړي دا هم د بالکل د اندېښنې وړ خبره ده. په خپل ټول افغانستان ته راتلونکي ته ځکه نسل باید روښانه ذهن ولري او د نور نه تاسو په خپل به تر پوهیږئ ته
زمونه د خپل ټولګي په بل برخه کې وای هر کلای وای نن د کابل ټول سړکونه وینځم نن د کابل هر کوڅه پاکوم له هوایي ډګر زمون تر کوره د هر یو چوک هر جاده پاکوم د هوایي ډګر پر ټول لار د خپل مینې شین بیرغ ځړوم د نازولي یار نازق قدم ته د اننګو او لمو سر غړوم د هوایی دگر د گیت مخیته زای زای گلاب زای زای سپرلی شندم چه می جانان پر من شکونه کری ورد پلار اکی زلگی شندم د خار امنیت هم لسرتی روزنی د عشق تنکی و آرمانو تسپارم د کابلین جنو د شند سرخی د کابلین جنو د شند و سرخی د جانان خلو اننگو تسپارم د غمازانو دبرین زلګوټی د غمازانو دبرین زلګوټی د هوت شپو تورې پښو ته سپارم څوک چې میندې څوک چې مینا کوي هغوی د یار مستو کتو ته سپارم هغه ځان مرګو ته هم سوال کوم هغه ځان مرګو ته هم سوال کوم چې نن را نشي نن حمله ونکړي چې نن مې یار لبل وطن راځي چې نه ناوړه حادثه ونه کړي.
ډیر کله ډیر کله هان صاحب ستاسو دا دویمه شری ټولګه ده. بله
بله بله.
لمرنه شری ټولګه مو ډیره خولي په هغه نومیږي
نور د نه یادو
نور د نه یادو مګر بیا په دویمه شری ټولګه کې
ویواله مې نه
هېرېږي. خو مانه شی وی است ځکه ویلې مې دي چې ویلې مې نه هېرېږي. کله دې شری ټولګه پاړه وای است او دا چې په خپل تاسو د چشنه الهام اخلي کله چې شیر لیکي دا په خپل راځي او یا یو سوجا په خپل خوخوي او غواړي چې یو
پیلونکې اول خبر دا وایم چې تقریبا شاوخوا درې کاله دوه کاله به کېږي چې ما شعر باندې د لیکلی او دا چې مې ولې نه د لیکلی دا یو بیل بحث دی چې نه غواړم په دې باندې.
زه به په همدې وخت کې یو هیله تاسو څخه وکم بس بعد دې نه به یو که په میاشت کې یو لیکي.
دلیل دا دی چې د شعر پر ځای غواړم بل کار وکړم. همدا اوس یو کتاب تاریخي او سیاسي کتاب په ژباړې باندې اخته یم چې هغه ماته ډېر ارزښت لري. په افغانستان کې د بهرنیانو 200 کلنه ښکېلتیا نومېږي او انګریز لیکوال لیکلی دی. نو غواړم چې یو بل څه د خپلې ژبې د خپلو خلکو ته وړاندې کړم. پوښتنه دا وه چې کومو موضوعګانو ته دا موضوعګان څنګه پیدا کیږي. خبره خو دا ده چې شعر داسې یو شی دی چې ستا په ذهن کې ځینې وخت ته کېدای شي د یو مثلا زه د فوټبال یوه لوبه ګورم لوبه راته خوند کوي ذهن باندې مې داسې منګولې خښېږي. خو زه نشم کولی چې فوټبال ته یو شعر ولیکم چې احساسات پارول کېږي. ځینې وخت کېدای شي اوس مثلا زه یو کتاب ولولم په کتاب کې مثلا یوه تاریخي شیبه وګورم هغه شیبه مې دې ته وهڅوي چې زه یو شی ولیکم د شعر په ژبه. مثلا ځینې وخت کېدای شي ته دغه چې دغه د ځانمرګ کیسه د ازما خیا دیږي دا په د کابل په وزیر اکبر خان کې 14 شی او بریدګر ختلی او دوه شپې دوه ورځې جنگ روان او زمونږ دفتر شاوخوا ته مونږ هغه کوو. بیا مې دغه د ژورنالیست په نامه دغه نظم چې تاسو وړاندې اوریدونکو ته وویل بیا مې دا ولیکم. نو سوژي که څوک وغواړي لږ داسې پراخ فکر وکړي سوژي ډېرې دي د خپلې ټولنې نه سوژي اخیستی شي. زما هغه لیکوال نه یادېږي نومې هغه وایي چې کله زه به روان یمه په لاره کې به دا سوژي دا فکرونه ما باندې غږ کوي چې زه دغلته یم دلته یم. خو دا هغه وخت کې ته کوی شي چې ته پراخه مطالعه ولرې مطالعه وکړي په هره برخه کې مطالعه وکړي له مشرانو سره ناسته ولاړه وکړي مثلا دا فکر دی قید ونه ساتي په هره برخه کې ته یو څه زده کې. نو هغه وخت هغه ځینونه تکبه شي چې نوې سوژه پیدا کړي او کته مطالعه نه لري مشانو سره ناسته ولاړه نه لري په ټولنه کې بلد نه ټولنه کې ټولنه منځ داخل شوی نه له خلکو سره ګرځي کنه. نو طبيعي ده چې ته به ماغه خپل ماغه فکر چې کومه دایره ده په ماغه کې به محدود پاتې کیږي ماغه ته به ماغه ایثار پاتې کیږي. خو کته څومره غواړي چې هغه هڅه وکړي مطالعه وکړي خپل علم پراخ کړي طبعا لکه هغه څه چې مثلا که د چینی له مخې نه شګې چې څومره لری کوي او بیا هماغه مره زیاتېږي رڼې کېږي او که چینه هماغه څه پرېږدي شګې ور زیاتېږي هغه سترګې ړندېږي بالاخره کېدای شي چې اوبه هم ترې ونه وځي. نو د انسان فکر هم دغسې دی که یو څوک غواړي چې پراختیا ورکی مطالعه دی ولري په هر برخه کې اول خو د هر هغه سره چې څوک مینه لري په ماغه کې د ځان خو ورسي ته چې په یو شی باندې ښه حکیم اوسی دی نو په دې معنی چې ته یو څوک یو چیرته رسیدلی. نو سوژي لبیلابیل لار نه پیدا کیږي چې دغه سو لارې زما د ژوند تجربه ده د کتابونو د مطالعې په اساس د پټولنه کې د داخلي دو په اساس او د دې ترڅنګ کې دي چې ته د نورې ژبې هنر او ادبیات هم ولولې. مثلا که زه تاسو د عربي ژبې ادبیات ولولې مثلا د فلسطیني شاعرانو حیران به پاتې شي چې فلسطین او د افغانستان تړاو یو داده چې هغه تر ډیره محکوم او په جنگ کې داخل پاتې شي. موږ هم چې دغه شاعري ته ولولې کله ناکله زه حیران پاتې شم چې دغه شاعرانو ولې زموږ خلک خبر نه دي دغه ادبیات نه. اوس مثلا د اردو شاعري ولولې چې زموږ غونډي پاکستان یا مثلا د فارسي شاعري ولولې په پاتې شي چې دا د خلکو د غشيان نه کم کړل او کله چې ته هغه خلک مطالعه کی نو طبيعي ده چې په تا به تاثیرات کیږي او ته به یو نوې شی پیدا کوي او خلکو ته به یو نوې شی وړاندې کوي.
بالکل. او اوس وخت هم را رسیدلې هان صاحب تاسو بالکل دقیق ویل چې هغه حلقه چې موږ پکې ځانونه یې سر کړی د هغې نه راووزو د ګودر او د منګي دا د قصې وشوي کولی وي تر یو حد پورې وستایل شوي. نو باید د دینه اخواله
کڅنګ تاسو ول ګام پورته شي مخکې اوریدونکو ویل چې د نورو ژبو کلمو کارول ما پاسورډ ته یو شی لیکل او جالب وزما لپاره چې زما د سالک سب کزما غوري مصطفی سالک یادو زما د زما ماته زنګ راو هو داش زما شیر لوستو ماته ول چې راوي اول زلو چې پښتو ژبه کې مې د دې وشتمه پیړۍ د ټکنالوژي توري ولې د لخوا په هنري توګه مې ولیدل او ډیر غ شیر خو شه نو قصه دا و چې ما نه پاسپورت ورک شوی و زمونږ یو بل ملګری ویل چې دا ستا پاسپورت ما سره شته زه یې زوره ولم کته دا ولونه کې زبدا کوم نو هغه ما پاسپورت تشیر ولي که کنه هغه پیغام دا و چې پاسپورت رانه ورک شوی دی خفه په دې نه ما چې پاسپورت ورک شوی بل پاسپورت به جوړ کما خفه په دې ما چې هغه د پاسپورت توري چې و هغه دی او چا نوم و هغه راز افشا شوی دی نو هغه دا پاسورډ او یاهو ایمیل او فیسبوک دغه شان په دې شیر کې دغه کتاب کې بچیر دی دغه شی دغه شان داخلي نو که په دې ډول یاسو کوي چې موضوع به خینه ازما لپاره البته زه خپل دا وکم چې به خین نوې موضوع و د پاسورډ لپاره شیر لیکل د فیسبوک لپاره شیر لیکل په یو نوې هنري قالب کې دغه تورو ځای ول دا خپل
خپل لوی کار دی یو استعداد غواړي بله بله
نو دا شیر به زورت وایم کوم خو
خیخه دا میرواني
د شیر عنوان دی پاسورد. یو وخت به تل لمانه د ایمیلونو پاسوردونه هیریدل جانانه، خو له کومې ورځې چې مې خپل ټول پاسوردونه ستا په نوم کړي دي له دغې ستونزې خلاص شوی یمه. اوس نو ډاډه یمه که سل کاله بس هم جانانه دا خپل فیسبوک خپل یاهو او خپل اکاونټ خلاص کړم زما به دا ګوتې په کیبورډ کې ستا د ښکلي نامه پر هغو ښکلو پنځو تورو مخامخ ورځي پر هغو ښکلو پنځو تورو مخامخ ورځي
ډېر ښکلی ډېر الله ډېر الله ډېر ښکلی په زړه کېني واقعا ډېر الله
اوس به محترمه اورېدونکو ته ورشو بلې په لاین کې را سره څوک یاست مهرباني وکړئ
ستړي مشئ په خیر راغلی
بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
شیری و ادبی طور به باندې سی را چاپ را وکړل ده او ډیره ډیره مبارکور ته هم خدای دې نور کامیاب کړي خدای دې ادب په نظر کې ته خدای دې نور واسو پلان وکړي چې دې نور شي ټول جوړ کړي او تاسو کې
بالکل ډیره مننه تاسو نه کور مودن ک د هان صاحب نه پښتنه لري یا د هغه پاړه کوم مثلا پیغام ورته غواړي وړاندې کې میره بنی وکړي
د خان صاحب ته مشتنه دا د شایسته جانې چې د اوس په دې مورد باندې کتلې کړي د افغانستان پر د اوس فني وضعیت باندې یا پر د دې اوس بحران باندې په دې اصل باندې کتلې کړي یا په دې کې په داسې څه لیکنی چې هغه کې یو د سولې یو داسې زیات نوښت وي
نظم البته وګد نظم مونږ بخنه غواړم چې ټول نظم په ذهن کې نه دی پاتې چې درته وایم هغه ورستی بیتونه دادی چې وای خاوند ما دومره ژوندې پرېږده خاوند ما دومره ژوندې پرېږده چې دا شلېدلې زوړ گریوان وګندم چې ملرو او تن نه جوړ دی خدایا دا ګران وطن افغانستان وګندم او ګډ نظم نو دا د وطن پاړه یو شیر او په دې هله چې کله بغداد تا واسو توان مونږ ترا کې چې وطن پر هرونه وګندو وطن جوړ شي نو هغه د وطن پاړه یو شیر لیکل او چورسته بیتونه دا
هانسب زبس تاسو په اجازه دغه شیر بیا تاسو د بل کتاب نه راوخلم او قدر مون اوریدون کتابې د کلمې کم
اجازه دي تاسو اجازه ته ضرورت نه لري
هانسب تاسو خو مخکې ایتالیا ته تلیاس مثلا هند ته لندن کې مثلا په بل بی بی سی سره کار کړی دا او دلته اوس د پیلو هیوادونو مثلا دغه د ژوند تجربه او بیا په افغانستان کې خړ پړ ژوند مګر سپیشلی ژوند دا ټول سره څنګه پرتل کوي او تاسو په کاری ژوند او په شیری لارې باندې مو په شیر د شیر په سوچ باندې می څومره تاثیر کړ
د هر هیواد تجربه جلاوی او کیدیش د انسانانو ژوند کار دولوی ژوند نه ماغه ژوند د انسان دی مور لري پلار لري تړاون لري خپل خپلوان لري او د ژوند سره اړیکه لري خو زمونږ هیواد لباده مرغه دا سی وستون زلري چې په نور هیوادونو سره هیڅ پر تل کېد نه شي مثلا زمونږ دیګه چې هر چیرته حتی باور وکړه د امریکای ته چې زرا غلم زه چې هر چیرته خو چمن ګورم او خپل ګورم او خسره ګورم
سره
افسوس راځي چې ولې مونږ دغه شی خپل وطن کې نه لرو نه دانه د چینه لرو ولې مونږ ونو شو کولای چې دغه
څه
وي ساتو وی لرو نو ټولنې سره جلا دي فرنګونه سره جلا دي دودونه سره جلا دي د خلکو د ژوند کچه سره فرق ډیر افغانستان هغه چې تاسو ول لبد مرغه به وي ورستپاته وطن دی نو کته بل هر هیواد ته ځي بیرته خپل هیواد ته ستنېږي روحن به آرام یې خو یو خیال به در سره چې یاره د خلکو څنګه په هغه مخکې ما یو شعر ویل چې موږ په جنگونو کې د خپل ژوند تیر کاو د خلکو څومره د خایس په تماشو کې او د ترقی او تمدن کې تیر کاو نو لدې په لور یو تاثیر لرلې شي چې ته وګرځېږي تا سره چې بیرته راځي د وطن ته یو نوی فکر سره راځي چې نوی فکر په دې معنی چې په بل وطن کې ګوري هر چاته تر هر سوړان دی مهمه دا وی چې زما ملي ګټي دي زه څنګه یو کار وکم چې وطن ته خلکو ته می ګټه ورسې نسبت دې ته چې جیب ته زما ځان شخصي ګټه وي نو دا یو فکر در سره پیدا کیږي چې ته په هر هیواد تزي ګوري چې خلکو څومره پرمختګ کړي او د دې پرمختګ تر شا اصلي لټ چې د علم دی بلې لدا د چې جنگ نشته کته علم ولري او جنگ ونه لري نو کته کار وکي او کوي ونه کې ستارونه پرمختګ کوي ځکه چې هلته خلک مثبت فکر کوي لبد مرغز مون په وطن کې خو چې دغه حالات او د خلکو د ډیرو خلکو ذهنونه دي ته برابر کړل چې څنګه یو منفي فکر وکړي زه به درته یو ډیره جالبه خبره وکم زه چې علابات نتل مقابل ته پلار کې یو ځوان ناستو د کابل نه جالبات ټیکسي کې ناستو نو اول خدای کې سټي یو کې سټه واچول بل کې سټه وغه غواله او ما د شپې کار کړه او ډیر به خوب مومنو سخت مزر ورته تنګ شو بده سره به کې چور رسیدو تونل دی تاسو هم تل لیاس او ډیر کې به هم بلد وکتلې دی په غلار نو دلته لاره بنده و لاره بنده و یو سل دی ولګ وزن دی یو لاس دقیقې 15 دقیقې عادي سفر نه لګ وزن دی یو سل دی ځوان کنزلی شروع کړي حکومت تم کنزلی شروع کړي او مخالفینو ته پدې کنزلی کول چې ولې د غلطي او بمني دی چې د غلارم بند کی بيخي کنه چې د سې وخت بم دی خو چې د تونل مالو زول چې د لار بيخي بند نو بیا ما به ورو کې د سروبین تر جالاته پورې غلط سره خبر زب ډیر به خوب او ما خدا خوب می وته خیده چې د غلګ د خپل د وطنوال د ځوان دغه احساس می ولید مانی ته ولې د فکر نه کوي چې ولې موږ د یو بل سرک د دې تر څنګ نه دی جوړ کړی چې د غلار د سی بند نشي بیا تر اغه زی پوری ما د سره بحث کوو خو بل اخر په زړه کې خبر او منل چې ما اشتباه وکړه خو په خکارې راته ونویل چې نه دا دی وغه دی نو زمونږ د ډیرو خلکو دغه فکر دی همیشه منفي فکر نو کنور ولې وطنونو ته ځي او تجربه ګوري د خلکو ژوند ګوري د ترقی کچه ګوري اندازه ګوري بیرته چې راځي په دې فکر سره راځي چې تم باید خپل وطن ته ودسې او نوې کار وکړي چې خلکو ته ګټه ورسیږي
بالکل ډیر مننه
خیر اوسې شسته جان یو محترم اوریدونکو سره په لاین کې دی هغه به واخلو وخت مخ په خلاصې دوده بله مهرباني وکړئ
ستړي مشي په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
څنګه غوړ ته صاحب شاید بیت برابر دی
فضل دی خدای دې کور دی ودان سلامت اوسې تاسو ته
قدرمنه تاسو او ګران خیسه جان خو تاسو ګران جعفران ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم.
کور مو ودا تاسو ته هم سپیشل
سلام.
وعلیکم
السلام. ګران جعفران کو د دې ښه آواز دی د دې صاحب سره د لوګو پروګرام کوي ډیر خوشاله سو چې تاسو مل مکرې دي.
ښه خو زموږ همکارم دی ملمان دی.
مهرباني وکړئ تاسو
بالکل
انسان به چې مینه نیمه کړي جالبه ده. مینه یوازینی شی ده چې انسان دغه د انسانیت هغه اصلي پور ته رسوي. مینه یوازینی شی ده چې انسان ترې خپله ټولنه پیژندلی شي، انسان ترې انسان پیژندلی شي، انسان ترې خپله هغه اصلي خالق پیژندلی شي. او همدغه مجازي مینې وي چې سړی هغه تر حقیقي مینې رسوي. بلې زه هم انسان یم او باید مینه وکمل. مینه پرته خو ژوند نه کیږي. نو دا چې تاسو مینه څنګه تعبیروي زه په دې نه پوهیږم. خو زما لپاره مینه له وطن سره مینه، له انسان سره مینه، له یو چا ته خندا مینه، له یو چا سره ښه کار کول مینه.
بالکل تاسو په شان د کتاب سره مینه.
د کتاب سره مینه. نو له مینه پرته ژوند به کمینه نه وي کېدای شي. زه دیو ورځ هم ژوندۍ پاتې شم. نو مینه مې کړې ده. او د مور لپاره شعر له بده مرغه وایم چې د مور هغه عاطفه او احساس او مینه دومره
لویه
ده لکه د سمندر په شان چې زه تر اوسه نه یم توانېدلی چې دغه غټ سمندر په دغه یو منګي کې ځای کړم. نو فکر کې مې دی چې د وطن لپاره او د مینې لپاره دا دوه فکرونه مې دي چې داسې یو نوی شعر په د شعر په قالب کې او داسې لکه نورو دوستانو چې لیکلي د هغوی په سیر نه وي بیخي یو نوی شی. نو دې وکي چې احساس او خیال راشي چې د وطن لپاره چې هم مور برل کیږي او د مور جان لپاره مې چې خدای دې د نور مند سره ژوند لري هغه لپاره مینه ولي شیر ولي کوم فکر کې مې ده. خو له بعد مرغ تر اوسه نیم توانې دل چې ولي
من به بریالي وي اتمن به د ټولو خوښ شي. غورسنګ صاحب که تاسو کومه پوښتنه لري ما سره هم یو پوښتنه شته. خو تاسو
پوښتنه واسه تاسو لري د خپل پوښتنه د تاسو لري مطرح کړئ د خبرونه وخت ما په خلاصې دوه
هان صاحب د چا لیکنو سره که هم شعر وي او هم پرته له شعر نه د چا د کوم لیکوال د لیکنو سره زیاتره مینه لري اولی او ځوان نسل ته مو سپارښتنه د زړه خبره څه ده؟
په شعر او شاعرۍ کې د مختلفو ملګرو شاعرانو البته نیک مرغه زه د هغه نسل نه یم چې کوم شاعر مې خوښیږي هغه مې لیدلی هم دی. له نږدې رابطه هم ورسره لرم. سید شاه سور ډېر لولم چې زه ورته پیر وایم. نو د دې تر څنګ کاروان صاحب خو د ټولو لپاره محترم شاعر دی. درویش دورانی زما ملګری، مصطفی صالح بل ملګری، اجمل انت. نو دا هغه ملګری دی چې زه شعرونه ډېر لولم. قرار یو وخت ښه شاعري کوله، اوس د سیاست ترې شاعري وړې ده کې چې بیرته ښه شاعر شي. دغه شعرونه مې مطالعه کول لوستل. او په لیکنو کې د داود جنبش او د صفیه حلیم لیکنې د صفیه خور لیکنې ډېرې لولم. او زما خوښېږي، زما آیډیال لیکواله ده ځکه یوازینی پښتنه لیکواله ده چې تر شلو ډېر کتابونه لري او د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې لیکنې کړي دي چې خصوصا تاریخ په برخه کې د هغې لیکنې ډېرې لولم. او د ځوان نسل لپاره به زما پیغام نو څه وي، همدا به وي چې د وخت نه استفاده وکي، تعلیم دی وکي، مثبت فکر دی ولري، مطالعه دی وکي او همیشه دا هڅه دی وکي چې ځان ته په ژوند کې یو لوړ هدف وټاکي. دا کوچني هدفونه نه چې اوس مثلا زه واده وکم یا زه دولسم نه فارغ شم، نه. داسې یو هدف چې اوس مثلا زه د خپل هیواد لپاره یو ساينس پوه شم، زه د خپل هیواد لپاره یو مورخ شم، زه د خپل هیواد لپاره یو 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 غټ سیاستوال شمه. دغه سی هدفونه دی وټاکي او دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د کار وکي، پلان دی جوړ کړي چې اوس مثلا د 15 کلونو وروسته به زه باید زه چې اوس جعفر یم 15 کال وروسته باید دا جعفر ونه وسیږم. یو سو قدم وړاندې 15 کال چې مې عمر تیر کړی دی باید 15 کال نور هم پنځه برابر نور جعفر هم اوسېګم. نو خپل وخت به زین تیری مطالعه کوي او همیشه من مثبت فکر د کوي او د وطن د آبادی او د خلکو دیواله لپاره
ډیر کلی پیام ډیر د معنا ورزخ نه ډاک پیام او هیله د چې قدرمنو اوریدونکو او په خاصه توګه ځوانانو دا پیام اوریدلې وي زموږ د ګران همکار جعفر خان صاحب چې هم د پښتو لارخه او هم د پوهې لارخه زموږ د لپاره ویار دی. ډیر خوشاله شوم ان صاحب ډیر زیاته مننه کوم بریالي
تاسو ته ډیر مننه چې په دې مک کې مو د ملما په توګه کېنولم وړاندې ناس
زموږ د لپاره ویار وو. کور ودان د قدرمنو اوریدونکو نه مننه او د دې ترڅنګ د فیسبوک د ګرانو دوستانو هم د ژله کوم مننه کوم. شپې ورځې په خیر او
خو مو آرام.